اردن کو د مشاله ډو په یو بل غړې کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني وخت شوه د 11 بجې په دې غړې کې بړوم به تاسو ته خبرونه درورو او له هغه وروسته به واورې کراچۍ کې هدفي عملیات د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې او د یورپ ته راتلونکو پناهغښتونکو لسه ستونزو سره مخ دي او همداراز په وروستۍ نیمای کې اونیز خبرونه د سولې پر لور حمله روخ لومړی ورزو نساج ملته چې تاسو ته ساته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. په کوارټ کې یو ځایي مشر وژل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي دي د روس لخوا په شام کې د پوځي موجودګۍ زیاتولو خبرونو اندېښمن کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وژنو او نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تېره ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبری غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته د ترهګرې په پیښو کې 60 د وژنو په پیښو کې 10 او د غلا ډاکو په پیښو کې 15 فیصده کمی راغلی دی. دواړو چارواکو ویلي چې په تیرو دوو کالونو کې په کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروایانې کړي چې پکې تقریبا 6500 کسان نیول شوي دي. په کوارټ سیلې کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومیدو تحصیل کونسلر و. تېر ماښام په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جماعت سره نږدې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې کوي خو نصر الله ځینو خلکو سره دښمني هم لرله. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. نصر الله د مسلم لیګ نون ډلې سره تعلق درلود. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځې په مناسبت د 130 د صوبو په سر ښارونو کې د 120 توپو سلامي ورکړل شوې. د لړکې نن د هیواد په مختلفو سیمو کې دستوري کېږي او د اسلام آباد په F9 پارک کې به پاکستان د خپل هوایي ځواک څرګندونه هم کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده.
This conference was a bridge
دوی دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږه غواړو د اوپل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې.
دغه سي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرن په کابل کې ویل د لوړپوړو چارواکو کانفرنس د دوی په توقعاتو برابر او ګټور وو. نوموړي سیاته کړي نړیوالو مرستندویه ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې. افغان حکومت هم په خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر انمشال ریډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقعه برابره کړې ده. چارواکي زیاتوي په بلخ کې په تیرو څو اونیو کې په ماشومانو د جنسي تیریو او دایي د قتل او تختونې یو شمېر پیښې ثبت کړي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال او په ځانګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي. دوی د غراس له کورنو هم غواړي چې د خپلو ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته جدي او لازمه پاملرنه وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د لندن سنډي ټایمز رسپانې د ریپورت لمخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی او په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالف ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اغیستو هڅې کوي. د رسپانې په دې وروستیو ورځو کې خبر ورکړی و چې د شام په پوله د ملګرو ملتونو په کمپونو کې نیغ په نیغه د کډوالو د قبولولو لاره موجوده وه. دا راپورونه له هغې وروسته مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکول وروسته پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي دي چې دوی د هنګري څخه د 10,000 کډوالو راتللو تمه لرله او دغسې د جرمني پولیسو هم ویلي وو چې دوی د 15,000 نه تر 20,000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې دا غو ریپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوی دی چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضح کړې چې که دا ریپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نور هم پیچلې کړي، د نورو بېګنا انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمېرې به زیاتې کړي او د داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخامخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوي دي چې د شام په مسله به د رواني میاشت په وروستیو کې په نیویارک کې خبرې وکړي. د مغربي هیوادونو د میډیا تر مخه روس په دې وروستیو کې په شام کې امنیتي ځواکونه الوتکې ځای پر ځای کړي دي. اورسته خبردار چې فعالان وایي چې د شام د ستراتیژیک اخار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرون یې ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې 20 او د حکومت مخالفه ډلو 40 تنه وژل شوي دي. د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو نه مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواوري کراچۍ کې د هدفي عملیاتو دوه کاله پوره شو. چارواکي وايي په لزګونه مشکوک ترهګر یې وجل او په سلګونو یې نیولې دي. له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وايي قطر د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي. خو یو کارپو وایي د طالبانو سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي نو ځکه د سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم دی.
مراکز مهم نظامی سیاسي طالب ها در پاکستان.
د سیمه ایزو چارو کارپو یاد وزیر وایي ځینې هغه قوتونه د پاکستان او افغانستان پر ځمکو د بریدونو تر شا لاس لري کوم چې نه غواړي اسلام آباد او کابل یو بل سره نږدې شي. د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې یورپ ته د راتلونکو زرګونو پناه غوښتونکو ستونزې حل کړي. او د مشال ریډیو د دې اونۍ د سولې پر لور خپرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول په اړه ده.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقي وی، کاغه لیک وی، گډا وی، اکثر ادا وی چې خلک یو بل تر نږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو په کراچۍ کې پولیس او رینجرز ځواک دا کړی چې په تیرو دوو کلونو کې یې په زرګونه مشکوکه کسان نیولې دي چې 942 پکې مشکوکه ترګر 1500 ټارګټ کیلرز دي. چارواکي زیاتوي 3,500 یې پولیسو ته هم سپارلې دي. دوی وایي څه باندې 1,100 مشکوکه وسلوال جی هم وجلې دي. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د دوو کالو پوره کېدو پر مهال پرون د پولیسو او رینجر ځواک چارواکو ګډ خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې په کراچۍ کې 80% پورې امن پر ځای شوی دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
کراچۍ کې کوم د هدفي اپریشن چې کومو د هغه دوه کاله مکمل دوه وروسته پولیسو او رینجر چې کومو هغه یو ګډ خبري غونډه کې داوا کړی دا چې په خار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړی دی. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کومو هغه وینا وه چې تحریک طالبان پاکستان شو او د شان د لشکري جنگوي نه علاوه نور د سیاسي ګوندونو چې کوم عسکري د دړې چې کوم دي او دغه شان د لیاري ګینګوار خلاف چې کوم کاروایي وه په دې کې دوی لکه ډېر په خلوص سره کاروایانې کړې دي. د دغه وجنا په هدفي وجنو بتخوري او اغوا برې تاوان کوم وارداتونه چې کوم دي په دې کې د شپږ اویا فیصد پورې کمې راغلي دي. د نوموړي وینا و چې تیر دوه کالو کې رینجر شپږ زره نه زیات اپریشنې کړې دي چې پکې شپږ نیم زره پورې گرفتاریان چې کوم دي هغه په عمل کې راوړل شوي دي چې پکې نولس سوه دیارلس ترهګر دي پنځه سوه ټارګټ کلر چې کوم دي هغه دي او درې سوه اووه څلوېښت بتخور چې کوم دي دغه شان دا شامل دي. دې نه علاوه گرفتار چې کوم ملزمان دي په دې کې درې نیم زره چې کوم دي هغه پولیسو ته هم هواد دغه شان اډیشنل آی جی چې مشتاق مهر د هغې وینا وه چې ټارګیټډ اپریشن لکه وړاندې به هره ورځ تقریبا د لسو نه تر دولس پورې مرګونه کېدل خو اوس دا شره راکمه شوې ده او دا صرف د څلورو نه پنځو ته رارسېدلې ده. هغې دا هم ویلې چې ترهګرۍ په پیښو کې شپېته فیصده پورې کمی راغلې ده خو د کلدم کوم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه چې دي د هغې سلیپر فیل چې دي هغه تر اوسه پورې موجود دي او د دې خاتمه چې کومه ده هغه به هم دوی یقیني جوړوي. د دوی وینا وه چې په دوه کالو کې پولیسو درې زره پنځه سوه او شپاړس مقابلو کې یو زر یو سل دوه اویا ملزمان چې کوم دي دا یې وژلي دي چې په دې کې ترهګر او اغوا برای تاوان چې کوم کسان دي هغه بتخور او اته سوه دوه څلوېښت ډاکوان هم شامل دي او دغه شان ته دوی ویل چې دوه سوه او دوه دېرش پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مړه شوي دي. مشتاق مهر دا هم وینا وه چې په تېر دوه کالو کې شپږ زره او یو سل دولس ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولي دي چې په کې په وجنه ترهګرۍ او اغوا چې کوم دي او دغه شان نور ډکېتۍ چې ملوث ککړ کسان چې کوم دي نو هغه دي.
که څه هم تاسو زموږ له خبریال واورېدل چې د پاکستان چارواکي وایي چې په دغه هدفي عملیاتو کې یې د وسلوالو ډلو یو شمېر وسلوال هم وژلي دي او همداراز د ځینو سیاسي ګوندونو سره اړه لرونکي کسان یې هم نیولي او وژلي دي. خو لا هم د سیاسي ګوندونو او د وسلوالو ډلو پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس پرون مشال ډیو ته وکړي. نوموړي ویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولی د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دا براسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشال ډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش تمنال آزادی رادیو سره مرکه کې ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي طبیعي ده چې کولی سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود خو واقعیت دا دی چې کیدای سي له هغو اړیکو څخه چې له طالبانو او قطر ترمنځ شته د سولې د پروسې په پرمختګ کار واخیستل سي.
خغل تمنا هم در از وای د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ د دغه هیواد کولې شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمينه برابر کړي. د قطر ګندونی په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده. خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو تر وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې اخی کړي ترڅو د سولې د خبرو لپاره بلالار عمومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامی سیاسی
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي لچان استازیتوب نسي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکاري له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
لکه څنګه چې موږ واورېدل، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفاره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو صلاح شوي دي. خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل په ضد استعمالیږي، تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدی. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفاره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو صلاح شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي، تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاس راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره کلریو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګانې په ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د ضامن په توګه د خبرو اترو کې ناست وو. دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې دا ټولې خبرې هوارې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات یې نه خرابوي. لیکن یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه، دا خو کېږي. د بدقسمتۍ ته د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو ابراسیب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي، د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدي او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده.
د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاحکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو خبرونه ته اوغوږیستئ. اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عذب عملیاتو او له دې وجې د سیمې نه د خلکو په عرضي توګه ویستلو باندې شاوخوا 1.9 اربع ډالره خرچه راغلې ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو اهم ادا کوي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عذب عملیاتو شاوخوا 2 اربع ډالره لګېدلي دي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عذب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 اربع ډالره خرچه راغلې. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو سرکاري خزانې نه لګولې دي.
اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے وہ خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عذب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ دا وو ته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 اربع ډالره پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال سفتر حیات داوړ وایي په ضرب عذب عملیاتو شوی خرچه او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري، ځکه چې اوس هم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادی ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي، خو بیا موږ ته ټیکنیکلی عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا څومره کیږي، دا څو سیستم دی دی دا فوج سپیشلی په دې چلته خو صرف دنیا روپئے
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د 10 لک نه زیات خلک بیکوره شوي وو، چې د سفتر حیات داوړ په خبره ډیری خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو یو بل پور ریټایرډ بریګیډیر محمود چا بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په پاکستان کې ترهګرۍ په پیښو کې تر ډیره کمې راغلې دي، خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب عذب د عملیاتو کامیابه نتیجې پر ځای هم وساتي.
جس طرح کی سونا امن رہے تھے تو میں سوسائٹی سے سونا اقتصادی اشاروں میں کی گئی
د دوسره یوم کال رهیسی پاکستان تر ترهګری سید عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورت فند په نامه یادیږي. په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 اربع ډالر ورکړل شوي دي. بلخوا د ځینو رپورټونو له مخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې که د حقانی شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د لمینځه وړلو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندولی شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
د مشال رادیو خبرونه ته اوږدستی. افغان حکومت او ملګری ملتونو په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالیې وزیرو په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د شنبه ورځې له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې و.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاسته راوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون و چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکی کال په پولینډ کې د افغانستان پړه یو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پر د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سره مشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنه وشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان رن وسپانی په خپل یو اداره کې لیکلي دي چې حکومت د ترګری پر ضد د کامی اکشن پلان د لاندې باید د هغه ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سغدریزی او ترګری خوروي. تفصیل د شاهین بونیری نور.
ډن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې فرقیزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نه ځي، دغه شانده مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکوي. د حکومت لپاره د ټولو نه لوی ننګونه دا ده چې د قامی اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریځې ته لار هواري. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمه مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي. په دې وجه په یو څو مدرسو د چاپو وهلو سره دا ستونزه نه هواریږي. ډان ورځپاڼه لیکي د مدرسو پر ضد دا عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي. په پنجاب کې یوازې شل مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوې دي، خو په دې خبر غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه، باید د سغدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږ استې لسنی بجې شوی او نساء شمل هم سټوډیو تر غلی نو راځي چې له غوږ د خبرونو لاندې جوړ.
امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وژنو او نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تېره ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته ترګره په پیښو کې شپېته، د وژنو په پیښو کې او یو د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. په کوارډ ضلعه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصرالله نومېده، تحصیل کونسلر و. د دې پېښې پلاله چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري. نیکولس هایسم پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ سلمانسي د مشال ریډیو خبريال وای چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د یو دیر شو د صبح په سر خارونو کې د یوشتو یوشتو توپ سلامي ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومان حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقعه برابره کړې ده. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د ریپورت له مخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالف ګوند لیبر پارټي د ملاتړ انستو هڅې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغه ریپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوي دي چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ډی وردل په دینی مای کې ساسل لپاره د سولې پر لورو نیز خبرونه هم لرو او د باندې با اهم خبر شي چې یورپ ته راتلونکي پناه غوښتونکي له ستوندو سره مخ دي. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غستی ریاض موسی خیل د وښ
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقات او دغه لړکی د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلی دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونه نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکار خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازه لار هوار شي، خو د مکمل اعتماد بحالېدو د پاره به ډېر کار کول وي او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازه جوړولو او غلط فهمي ختمولو د پاره افغانستان ته وفد ولېګو، همداراز مشرقي ملک هندوستان ته هم لېږل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې تیره ورځ د پوځي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو عزم وکړی شو. کوم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه دی زر تر زره سرته ورسول شي، ځکه چې دې سره به د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. اداریه وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډېر کار کړی وي او په منصوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی، خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملک کې عدم استحکام وي. اداریا خیره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نښه کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوې دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډېر سازگار نه دي او اوس هم ډېر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
ڈیلی ٹائمز ورځپاڼې لیکي د پنجاب صوبې حکومت لا پکار دی چې د هغو ناصرو پر ضد سخت کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې لګولې ازورو.
ڈیلی ٹائمز رسپان لگی چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې لکمې مودی رئیس په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایی شروع کړه چې د مضر خوراکي خرڅولو. رسپان لگی چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہ وار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایی نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړ ول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلکه څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپان لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو رسپانې د دوه لوړپوړو چارواکو په حواله لیکلي چې پخوا دا معامله نه برابر سره شوې، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپانه لیکي چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا ده چې په فوزي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزی کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخښه کول کیږي او عام وګړي ترې لری ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې هته د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پای ته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 مینیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوو حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې اورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بېساري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسټریا پرون وویل چې شاوخوا 6500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشال رادیو د خبر څانګې د کډوالو د ستونزې په اړه ورستی معلومات خپاره کړي چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل په یو سټیشن کې خبریالانو ته ویل شپږ نیم زره کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لیتنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمنی ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10,000 کډوال جرمنی ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2,000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلی دی له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بېسارې څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
دا
وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ رایاد کړو. موږ پوهیږو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جو هاس سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسې د رضوان مراد په رپورټ کې واورېدل چې دا مهال د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او مېرمنو په ګډون په زرګونه پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟ په دې اړه د شاین بونیری دا رپورټ اورو.
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا، آسټریا هیواد ته رسېدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سواره دي د جرمني میونخ ښار ته رسېدلي. د هنګري د بارنو چار وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه ذاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقونو د کنوینشن د لاندې د دوی حق دی چې پناه ورته ورکړل شي. نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی، چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړي له پناه ورکي. پنځم آرټیکل هم د دغه کنوینشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه موږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سیکیورټي. اتم آرټیکل ډېر زیات ضروري دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې د دې خپل ژوند او د دې د خاندان ژوند، د دې د کورنۍ ژوند دا کده ته په یو ځای کې په خطر کې ښکاري او بل ځای ته لاړو نو بل ملک چې کوم دی هغه د دې پابند دی چې دله پناه ورکړي.
په جرمني کې میش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي، خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالی ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ژوند خو په دغه ځای نه خو ډېر ښه ښکاري چې آسان دی، خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې او ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسٹریشن وشي. رجسٹریشن نه پس سره انټرویو کېږي، مرکو سره کېږي، د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې ایا ته سره دلته پاتې شي، قبول یې کړو قبول یې نه کړو. او دلته باید هغه اسناد یا هغه کاغذونه اوسه مکمل وي، پوره وي ورسره، چې دا څه وایي، کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر و، دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري، دلته ثبوت ته ورکړي. چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره بیا ګرانه ده چې دلته پاتې شي.
قانون پوه ذاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپلې عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي، دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي، خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو د هغې لپاره خپلې لارې دي، د هر ملک خپل لا ده، خپل قانون دی، خپل اساس دی او د هغې خپل اصول دي. بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي، لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آر ټی ایل 2 ورته وایي، په ورک پرمټو باندې خلک راځي که څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغه دغه ایکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې د هغې سره د ټیر ټو لایسنس دي هغې ته د اپلای وکړي د هغې په ذریعه خلک راتلي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودنه تیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
تاسو د شاهین بنیرینا رپورټ اوریدو. اوس هم لجمنی سره سموار راشدلې د ونیزي خبرونه د سولې پر لور. د مشال ریډیو د دې اونۍ د سولې پر لور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول په اړه ده. دا خبرونه درته بشیر غواخ جوړوي او تاسو یې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل پر ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لارې او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدی لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گڑا وی، کاغه پالیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، دا کم کار مقصد چی مکالمه قائمول وی، دا اگه زارد ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی، او دا تشدد پزاید یو بل خبر و آوری، استعماری طاقتون سی دی، ایکسپلوجیٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی قبول کی دی داغو مقصد دا اس خلق دا خلقونه لیدی کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی شک پیدا کی جلسی پیدا کی د کمی وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی او خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او دسی دغه ته سی دی زانو نه په یو ډول مطلب زیاده زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دي دا خبره یې رې کسی بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه او ته چې دی یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندل ویلې به زیاته سي ما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم شي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې څه دي هغه دغه د ټولو بنیادي مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شو هغه خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وایي هنرمند د انزور له لارې ناممکنه خبرې کولی شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د یو انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعه ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نه والته کول شته پکې، نو څه بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لاري خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خوا ته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خو وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښنو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بی عدالتۍ د حقوق نه مراعات کیږي او دی ان نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یو ځنې مسله ده چې مثلا ډېرې دی یا ټوپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل د حق دفاع. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي، راښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې، موږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی، دا غوی د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تر ځان نشي پټوله.
یو دا چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی، دا د سې چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکا ته راشي، کرا نه سې که څوک غواړي کنه غواړي باید وبني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لکیږي. او ډېرې موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني، اما دې د موضوعات پټېدلې نه سي. مثلا حقوق د بشر دی، یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی، یا مثلا ډېرې هغه رشوت او خیانت دی، او مثلا ډېرې هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي. خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرفتی کار کول ډیر ښه لار ده. او بس مثلا ډیری کارونه مې بیا مثلا په نمایش کې کړي، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راځي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزونه وخم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والا توخی ترسو من دنیا والا توخی ونړی والا ته چې من سولیس خلک یو من امن غواړو د ذهني سکون لپاره دا ډیر غټ رول لوبي پدې کې من خلکو ته خیو چې دغه دمر حالات خراب نه دي من سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي من بیا هم دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه خط تصویر خودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډیر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
داسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په خوا به پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي کې یو ښه پدې ده چې دا د یو ذریعہ ده چې بده کې تشدد په اسلام نه برابرۍ، یعنی دا د یو کس په فکر دا د رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه سمشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وی اخلا او جنگ جګړه ده نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې خپل یو برداشت کوي. هغه راځي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته د پښتانه کې په دې برخه کې.
همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره مخه حکم. آباد او خوشاله اوسئ.
چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی
قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی بوسی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغ بوسی چپ ظاہرا د محراب اخلی پوہ